د ډیو ټي وی ساته خبري خبرونه کې د سرټی کی د قرغیزستان پایتخت بشکیک کې د ځایی او خارجي زده کوونکو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر زده کوونکي جوبل شوي چې پکې پاکستاني زده کوونکي هم شامل دي. د افغانستان په لویدیځ ولایت غور کې پرون د درانه باران او وروستو سیلابونو راغلي چې طالبانو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 تنه پکې مړه شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ د غزه په رفح ښار کې درانه عملیات شروع کړي، یعنی شاهدان وایي د غزه په شمال کې هم انخطی بیا شروع شوي. او نن ګرد نړۍ کې د عجایب خانې ورځ نمانځل کیږي. د عجایب خانې اهمیت څه دی، په موجوده وخت کې د ستونزو حل پکې څنګه موندل کېدای شي، په دې اړه هم راپورونه لرو. مونږ سره اوسئ.
کلی مشه زې مشفق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د خالی ورځ د کال 2040 مې د میاشتې 13 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی مې په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. په قرغیزستان کې د غیر ملکی زده کوونکو په ضد تشدد پیښو وروستو په پاکستان کې د هغه زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي چې قرغیزستان کې زده کړې کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی بچو ته د تحفظ ورکړی شي او واپس د پاکستان ته راوستل شي. د پاکستان حکومت په قرغیزستان بشکیک کې د زده کوونکو په ضد د تشدد ډکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ته پاکستان سفارت ته ویلي د پاکستاني زده کوونکو تحفظ یقیني کړی شي. د ډیو خبریال ریاض حسین او ارشد مومن په دغې نور تفصیل تاسو ته وایي.
جانزیب خان ته د کلی خلک د هغوی د دوی په بشکک کې د موجودګۍ په اړه خواخوږي لرازي. د جانزیب خان مشر دوی فاروق زیب په بشکک اډم په هنتون کې د سلورم کال د طب زده کړې کوي. نوموړی وایي د کورنۍ غړي او خپلوان یې په بشکک کې په زده کوونکو روان تشدد اندېښمن کړي. جانزیب خان وایي په کور کې یې بچی او د فاروق زیب مور د دوی په اړه اندېښمن دي.
زکه دا وړه لګړه سانه هر انسان ته چیرې دلته حالات خراب شو، ستا بچی چې کوم انسان لري او هغه بل ملکی بیا هغه سړی صحیح وطن کېږي، نو ما کوشش دا وکړو چې هغه مې په حال خبر نه کړو. بیا چې لیټر نه ایسه زما رابطه وشو او حالات مې خبر شو، ناغي سره مې بیا ایمه بیا اپډیټ کړ چې دی وخت حالات دا روان دي. اوس هم ډېر تشویش اظهار کوي چې مطلب دا یې سبب کېږي څنګه چل به کېږي، حالات به مخکې سره جوړېږي.
د منځنۍ ایشیا د قرغیزستان هیواد په سرخار بشکک کې په پاکستانی او نورو بهرنیو زده کوونکو د تشدد خبرونه مخې ته راغلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زده کوونکو په حال جوړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي بشکک کې پاکستانی سفیر ته د زده کوونکو د هر ډول مرستې لارښوونه کړې. په ټولنیزو رسنو ویډیوګانې خورې شوې چې پکې د تشدد پیښې لیدل کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د قرغیزستان حکومت تایید کړي چې په بهرانو د کوونکو د تشدد پیښو کې کوم پاکستانی د کوونکو نه دی وجل شوی. په اډم په هنتون کې د جانزیب خان زوی فاروق زیب د واتس اپ د لارې ډیو ته ویلي چې اوس هم وخت په وخت د تشدد پیښې کیږي او غیر ملکی د کوونکو په خپلو هاستلو کې بند ناس دي.
زموږ د پاکستان حکومت نه دا مطالبه ده چې زموږ د مکمل حفاظت وکړي شي او موږ ته چې سکیورټي پرووایډ کړي شي، ځکه چې دلته موږ بالکل هم سکیور نه، دلته موږ د سر اړو څوک د تپوس نشته. نه موږ له اوسه پورې نه موږ ته امبیسیډر صاحب رابطه کړې ده چې رستا اوسه په حالات کې یا موږ له سیکندانی کړي یا زموږ چې د سکیورټي سه اقدامات کړي، داسې هیڅ قسمه نه دي شوی. زموږ پاکستان د حکومت نه همدغه مطالبه ده چې یا خو دلته موږ له حفاظت را کړي شي یا دا مسله حل کړي شي او چې یا موږ چې د پاکستان د سیپ لی موږ ته چې اکزیکټ ملو شي.
په بشکک کې د کوونکو وایي د مې په 14 منېټه د ځایي خلکو او د مصر د کوونکو ترمنځ انخته شوه او د هغې پیښې ویډیو په ټولنیزو رسنو خوره شوه چې بیا وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هاستلو ورغلي او په بهرانو د کوونکو یې تشدد کړی دی. د پیښې باندې په ټولنیزو رسنو هم سخت غبرګون ښودل کیږي او د پاکستان په حکومت او په بشکک کې د پاکستان په سفارت نیوکه کوي. خو سفارت د کوونکو د هاستلو نه د حالاتو سمیدو پوری د بھارت للو سخه منکړی دی. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د منځنۍ اسیایي هیواد قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې په پاکستانی او نورو بهرنیانو زده کوونکو د تشدد خبرونو مخې ته راغلي دي، او د هغه ځای د پوهنتون ځنې پښتنو زده کوونکو د ډیول همکار حفیظ الله ستوري شیرانی سره د پیښې حال شریک کړی دی، او دوی وایي چې حکومت کومه مرسته تر دې وخته پورې دوی ته نه ده رسولې، او دوی د نورو پیښو ویره هم څرګندوي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زده کوونکو په حال ژوره اندېښنه ښودلې. د دغه نور تفصیل راځي چې د حفیظ شیرانی په دغه مرکو کې وورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دا وخت د کرغیزستان په شهر بشکیک کې موجود یو. مونږ د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتو. سور زې وړاندې داسې واقع شوی وه چې عرب او د لوکل کرغیز خلکو په منځ کې جګړه شوې وه. نو څه کسانو هغه ویډیو کړې وه، بیا هغه ویډیو پرون په سوشل میډیا باندې وایرل شوه. هغې په وجه باندې لوکل خلکو کې لږه غوسه راغله او راووتل په ګروپ شکل کې. دلته زیات تر پاکستانیان او انډین سټوډنټان دي، هغه دلته د میډیکل تعلیم حاصلوي. نو هغو خلکو په هاسټلو او چې کوم اپارټمنټ کې د فورنر اوسېږي، نو په هغو باندې حمله وشول او هغه یې سخت تشدد یې په هغې باندې وکړو. په هغې کې څه کسان ژوبل شوي دي او سب د مرګ هغه پکې شوی ده. خبر راغلی چې څو کسان پکې وفات شوي دي.
زما نوم ویس دی او زه مردان سره تعلق ساتم، دلته د میډیکل سټوډنټ یم. بله ورځ دغه شانتې سعید صاحب وویل چې د ایجپ کسانو جګړه شوې ده، نو دا کرغیزیانو یو د زرو کسانو ګروپ جوړ کړی دی، د زر نه زیات دي. نو دوی په پاکستاني هاسټل باندې ورغلي دي. اول ته یې جینکو سره زیاتې کړی دی، ایمبیسی ته مونږ اطلاع ورکړو. نو دوی چې تاسو کور کېنئ، نو چې مونږ کورونو کې کینو، هاسټلو کې کینو، نو چې هغوی دروازې ماتې کړې دن نه رالل، نو د دې دا مطلب دی چې ایمبیسی خوا مونږ سره هېڅ قسمه مرسته نه ده شوې. پولیس هم د هغې سپورټ کوي چې کوم ځای کې جګړه کېږي هغه ځای کې هم دوی ویډیو جوړوي، او حکومت هم مونږ سره مدد نه کوي.
اوس فلحال مونږ په د یونیورسٹی انټرنل هاسټل کې ناست یو، او مونږ ته د یونیورسٹی طرف نه چې کوم ټیچر دی هغه راځي او مونږ ته وایي چې تاسو په هاسټل کې دنده کېنئ، بهر ته تاسو ته اجازه نشته دی. نو مونږ دا غواړو چې مونږ ته سیکیورټي راکړي او تر کم وخت پورې به مونږ دنده کېنو، ځکه چې مونږ ته د خوراک د څښاک ډېر ضرورت دی. نو پکار دی چې زمونږ سیکیورټي او حفاظت چې دی دا یقیني جوړ کړي.
وزو د افغانستان په لور باندې د افغانستان په لویدیز ولایت غور کې پرون د درانه باران وروسته سیلابونه راغلي دي چې طالبانو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 تنه پکې مړه شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق دا وخت مو سره سکایپ ته لارې ملګری دی، د هغې څخه نور تفصیل اخلو. عبدالرزاق ستړي مشي مننه. عبدالرزاق که دغه تازه او سیلابونو حال را کوي په دغه کې د مرګ جوړلې.
بالکل اشفاق ممن صاحب، دغه کم د افغانستان کې د شمال کمی سیمې چې دی په هغه کې د سیلاب وروسته دغه په لویدیز ولایت غور کې هم چې د سیلاب راغلی دی، او دا ویل کېږي چې فریاب کې هم دغه سیلاب کې دغه خلکو ته زیان اړولې. خو بیا د غور ولایت حوالی سره چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي او په هغه کې د مرګ جوبلې خبره ده، نو تر دې دمه ویل کېږي چې په دې کې 50 تنان وژل شوي دي، او دا د غور ولایت په بیلابیلو ولسوالو کې چې دا سیلاب روته دي، او هغه بیا دغلته خلکو ته درانه کوم مالی زیان چې دی هغه رسولې دي. په د طالب چارواکو تر مخه دغه کوم 50 تنان چې د مړو خبر ورکړي چیرې دا تر اوسه پورې دي د 50 تنانو د مړو خبر تر لاسه کړی دی. خو چارواکي وایي چې وسم دغلته په ملبو یا په خټو کې چې کوم دی خلک گیر دي، یا کوم کورونه چې راپریوتي دي په هغه کې کوم تنان چې گیر دي، دا هغې د رویستو کوشش چې دی هغه روان دی، او دی وایي چې دغه مرګ جوبله چې دا هغه په دغه ولایت کې سیوا کېدای شي. کم د کورونو حوالی سره چې خبرې ورکړې دي، نو وایي چې 2000 کورونه په مکمله توګه او 4000 کورونه چې دی هغه په جزوی یا په نیمایي توګه چې دی هغه ته زیان رسیدلی دی. دغسې زرګونو شمېره کې کم د خلکو دکانونو یا کمې اټۍ چې وي هغه هم نقصان شوي یا چې دی زیانمنې شوي دي او راپریوتې دي. دې سره سره د بدخشان او د جوزجان حوالی سره هم دا خبر راځي چې دغلته هم سیلابونه چې دی هغه راوتې دي او خلکو ته مالي او ځاني زیان رسولی دی. بیا د په بدخشان کې چې کوم د طالبانو د قدرتی افتونو په وخت د انتظام ادارې کم چارواکي دي نو داغي تر مخه چې دغه ازادۍ ریډیو ته ویلي دي چې په دې کې سلور سو کورونه په مکمل توګه یا په نیمایي توګه چې دی هغه ته زیان رسیدلی دی او په دې کې یولس تنانو ته چې دی مرګ جوبله اوړېدلې ده. که زه تاسو ته ما لدی روان دی یوو نه یعنی په تیر جمعه باندې هم په افغانستان کې سیلاب راغلی او چې په هغه کې دغه سیلاب چې دی د بغلان ولایت کې زیات خلکو ته زیان رسولی وو او د دغه سیلاب له وجې د دریو سو نه زیات تنان چې دی هغه مړه شوي او دغلته په زرګونو تعداد کې یا شمیره کې چې دی د خلکو کورونو او ودانۍ چې دی هغه ړنګ شوي دي ویجاړې شوي دي. او دې سره سره کوم د کر کروندې ځمکه چې ده نو هغې ته هم په زرګونو جیرب ځمکه چې دی هغې ته زیان رسیدلی دی او دغلته اوس هم لګیا دي خلک چې دی هغه خپل دغه ودانۍ یا د هغې نه سامان ریستو هغه هلې ځلې چې دی هغه روانې دي. ورپسې دغه د غور ولایت چې کوم دی سیلاب راغلی او په هغې کې دغه خلکو ته زیان رسیدلی.
عبدالرزاق صاحب که تاسې دا راته وایئ چې کوم مخکې سیلابونه راغلي و د هغې نه چې کوم بې کوره شوي خلک وو چې کوم اغېزمند شوي وو کورونه وران شوي وو کوم خلک ژوبل حالت کې وو او د دې اوسني که مونږ دغه کوو چې دې وخته پورې دغه خلکو ته څومره مرستې رسیدلی دي د حکومت لخوا او د ځایي خلکو لخوا د نړیوالو ادارو لخوا که د هغې تفصیل راکوي.
بالکل اشفاق مون صاحب دغه کم په بغلان ولایت کې چې کم سیلابونه راغلي او داغه حواله سره چې زمال ته کم رستکون کې داری دي داغه چارواکو سره کم خبرې شوې وي او بیا د طالب چارواکو لخوا چې کم خبرونه مخې ته راغلي نو دغه خلکو سره چې کمی هغه عاجله توګه باندې یا په سمدستي توګه کم چې ضروري مرستې دي هغه خوراکي توکي دي او سره کم د سرپناه خبردانو دغه مرستې هغه ته رسولې شوې دي. او دې سره سره چې کوم دی طالب چارواکي دا هم وایي چې کوم په غور کې سیلاب راغلی دی نو دغلته هم د خلکو سره د کومک او بیا د خلکو کوم چې په دغه سیلاب کې کوم خلک تور ورک شوي دي یا چې کوم دی هغه په خټو او په کورونو په ودانو کې چې دی بند شوي دي نو هغې سره چې دی دغه کومک روان دی او دغه مرستې چې دی هغه روانې دي. دین علاوه کوم بهرنی زینو هیوادونو چې دیوم د افغانستان تر بیا په دې لړ کې مرستې کړې دي او د مرستې چې کوم دی کوي ورسره.
ډیر مننه عبدالرزاق صاحب. تاسو افغانستان سره د خیبر پختونخوا د کورمی په پوله انخطو ورستو چارواکي وایي چې د ځایي مشرانو په منځګړتوب نن په شپږم ورځ اوربند شوی دی خو د سیمینا د خلکو منتخب استازي او تاجران وایي چې افغان پولیس سره نږدې سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو شخړو له امله ژوند په ټپه ودرېدلی دی. په دغه حق لبانې د ډیوا خبریال عدنان بیټنی د وخت مو سره سکایپ لارې ملګری دی ورته کلې کو بیټنی سره ستړي مشي.
مهرباني په پوله د افغان طالبانو او پاکستانی قواو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې دي. زبردست وایي چې دغه جرګه پرون شوې ده او دا جرګه مشرانو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې دا د دواړو حکومتونو په استازیتوب جوړه شوې او دې په دې رضا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړي او دې د دواړو ترمنځ اوربند هم کړي او تر هغه وروسته بیا چې د پاکستان چې کوم پوزیشن واکې دي په پوله باندې او د افغانستان چې کوم طالب چې واکې دي هغه ترمنځ نن یو غونډه شوې ده. د کوم ضلع انتظامی چارواکي دي هغه وایي چې امریکا دی واته پخلای وکړو او د اول چې بیګا د شپې نه د جرګي ورسته کم چې دی بیا د ژوند شوی او د زیاته کړه چې د دواړو هوادونو ترمنځ لیدل کاته هم شوی دی او چې اسلام آباد دې ته څه لقبونه وکړي دې په هغه عمل کوي او تر اوسه پر دې ترمنځ چې کوم د خیرلچي د ګاړو تک تکلار ده هغه بند ولاړ ده زما تاسو دا هم وایي چې دغه پیښه ورسته ځای خلک چې دي هغه هم زیات استوني سرګندوي او وایي په علاقې کې د سختې ویرې سره مخ دي بل طرف ته کاروباري خلک چې دي هغه هم وایي چې دغه کاروبار لري په علاقې کې پټه په اوتړلې او دغه کرونو روپۍ تاوان سره مخ کیږي او دغه جرګې غړو وایي چې امریکا دی واته وویل چې دغه جرګې د دواړو چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه غوښتلې چې دوی د ایواد د مشرانو په شریکه کمیټې جوړه کړي او چې کله هم د سستون سره منځ ته کیږي نو دغه کمیټې به د حواري هڅه کوي بل دا هم وایي چې دلته د کورمه قبایلي ضلع کې په تیر ایوه میاشت کې دوزر دغه پوله چې تړل شوې ده چې لوجه تجار چې دی اغاز زیات اغیزمن شوی او دا ویل چې د خیرلچی لارې چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده دا به فوري توګه پرانستل شي
ډیر مننه عدنان ویډیو نیسب ساسي
مهرباني کور ودار
د دې ویلي دونکو تاسو د دی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی بی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
رازو د بل راپور په لوتا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس محسن اختر کیانی د اسلام آباد څخه د مئی په شپږ سمه د لادرکشی وی شاعر او لیکوال فرهاد علی شاه د لادرکې په مقدمه کې د اوریدنې په وخت ویلي چې د خلکو بی جبری توګه باندې چې کوم د لادرکه کولو پیخي کیږي په هغه کې د ککړو کسانو سزا باید یوازې مرګ یا پانسیوی یاد لیکوال او خبريال د مئی په 15 نیټه د شپې اسلام آباد کې د خپل کور تختول شوې ده او کورنۍ وایي چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم په دغه اړه باندې د ډیو خبريال رشید حسین نور تفصیل تاسو ته وایي
فرهاد علی شاه چې یو وتلی شاعر او لیکوال دی د مئی په 15 د شپې په محل اسلام آباد کې د خپل کور تختول شوی وو خو تر اوسه پورې د هغه د لادرکه کولو ذمہواری چا نه ده منلې البته د بشري حقوقو یو شمیر مبارزین او د نوموړي د کورنۍ زنیغړي د هغه د لادرکه تور د پاکستان په استخباراتي ادارو لګوي استخباراتي ادارو تر دې وړاندې دا ډول الزامونه په تکرار سره رد کړي دي په ټولنیزو رسینو د فرهاد علی شاه د میرمنې یو ویډیو هم خبر شوه د چې هغه د مې پښپاړسمه د عدالتي اوریدنې وروستو حال مطبوعاتو سره شریکوي د فرهاد علی شاه وکیل ایمان زینب مزاری د نومبړي د میرمنې ان نقوی او ویډیو هم د ډیو سره شریکه کړی دا چې پکې هغه د خپل خاوند لادرکه او د هغه د پاره د غک پورته کول خواست کوي
هغه د 15 مئی په نیمه شپه ځینې ناسرګنده تنانو تښتولې او تر اوسه پورې مشته د هغه په اړه هیڅ ترک نه دی لګېدلې
د اسلام آباد پولیسو اے ایس پی آپریشنز د مئی په 14 اسلام آباد های کورټ ته ویلي چې د فرهاد علی شاه د لادرکه کېدو پلټنې پیل کړې دي او د پیښې د ځای څخه د ګوتو نخې نښانی او ثبوتونه هم راټول کړي دي د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټیس محسن اختر کیانی د عدالتي اوریدنې په محل ویلي اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټری او د استخباراتي ادارې آی اس آی مقامی مشران عدالت ته وغوښتل شي هغه ویل خلک ورکیږي نو تورې ولی په یو اداره پوری کیږي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د یوې اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسانو رګ دي چې زیاتره بلوڅان او پښتانه دي د بشري حقوقو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بيدرکه الزام د هیواد په امنیتی او استخباراتي ادارو پورې کوي خو په وځ دا تورونه په وار وار رد کړي دي
153 پرپیټریټرز دا کمیشن صدر چې دی جاوید اقبال دا په خپل سینټ سټینډینګ کمیټي لده کړی دی چې دا نوم دی دا سړی چې دی ټول آرمی آفیسرز دی آرمی سره پولیس سره د دې تعلق دی 153 پرپیټریټرز دی باندې یو سړی باندې پرچا نه دی چوي
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف د مې په ومه پراول پنده پوزي مرکز کې یو خبری غونډه ته ویلو چې د لادرکو تنانو شمیر په زرګونو کې نه دی او ورسره دا داوه هم کړی و چې ځنې بلوچستان د وسلوالو ډلو سره ملګری شوی دی خو کورنۍ فکر کوي چې هغه لادرک دی
ریاستی اداروں کو کسی طرح بھی
دا دا ریاستی اداروں سره خنخ کاری چې څوک هم په دا قانون ډول پورته کړی او بیا یې تر میاشتو او کلونو عدالت ته وړاندې نکړي
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارر د اپریل په 23مه اسلام آباد کې د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر سره یو ځای خبری غونډه ته د وینا په محل ویلو چې په زور د ورکلیشو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په روس کې نشي هوارې دي خو نوم وړي په دغه خبرو کې دا هم ویلو چې په دې مسله کې د ریاستی ادارو د لاس لرلو داوا په کلکه نشي رد کېدی ولې زیاته کړي و چې په دې اړه پاخ شواهد نه دي ترلاسه کړي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا لټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
نظرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپلې غو واشنگټن ډی سی نه غواګي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اډیالا جیل کې شوی او مرکه کې ویلي د کشمیر په تازه کې چې کم شخړه شوی په اور راپورته شوی او په دغه د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته خط لیکل غواړي په ایکس د تحریک انصاف د پانی نخبور شوی دغه لیک کې ویل شوی دی چې نو موړه دغه لیک د خپل ځان لپاره نه بلکې د ملک په خاطر پوزي مشر تاسوول غواړي د اسلام آباد د ډیو خبريال را به پیر د وخت مو سره ملګری شوی په اسکایپ باندې او تار کله کو ستړي مشي
ډیر مننه اشفاق صاحب
مننه تاسو را به پیر کده دغه نور جو زیات را تا بیان کوي چې د عمران خان دغه خط چې لیکل غواړي د پاکستان پوز مشر تا په دغه کې نور جو زیات سدي او د پاکستان د پوز یا د حکومت لخوا په دغه کوم برګون مخه تراغله
اصل خبره دا ده چې کوم خبره سوې ده د عمران خان له اړخه چې فوج ته باندې کلیږي نو په دې اړه دوی دا ویلي دي چې وکیلانو ته د دې د تیاری خبره هم کړې ده او هدایت هم ورته کړې دي چې یو داسې لیک ولېږي چې کوم د پاکستان حالات په ټوله په ځانګړي توګه په کشمیر کې چې کوم په تیرو ورځو کې پیښه مخې ته راغلی و یعنی چې احتجاجونه شوي وو د هغې پس چې دی هغوی ته سه د حکومت له اړخه ریلیز شوي وو پیسې ورته خو دوی دا وایي چې دا د ملک د مسایلو خبره ده او دا باید چې فکر باندې وکړی سي ټوله فکر باندې وکړي که فوج دي او که حکومت دی او که ټوله نور کسان دي دوی خپله هم دا خبره کوي چې موږ فکر په دې باندې وکړو چې دغه حالات صحیح نه دي او صحیح اړخ ته د پاکستان حالات صحیح نه دي روان د دې تر څنګ دوی کوم پاکستان کې الیکشن سوي دي د هغې په اړه باندې هم خبرې کړې دي او د دې څخه څه پوښتنې سوي ولې چې دا خبرې دوی د خاص یو څه کسانو سره چې کوم مطبوعاتي مشرانو مطبوعاتي نمائندګانو د هغوی سره کړې وه چې کوم الیکشن سوي وو هغې هم صحیح نه سوي او کوم خلک چې راوستل سوي دي د هغوی سره به کله هم خبره نه کوي او دوی د الیکشن خبره کړې وه چې فام وڅلوشتم چې دی هغه په ذریعہ باندې را وسو خلک او په فام کینځه سلوشتم چې دی د هغه په تو چې کم خلک راتلو په الیکشنز کې هغه نه دی را وسل سوي دا خبرې دي چې په فام هم سوي دی د تحریک انصاف لاړه وخت په وخت سوي دی او د حکومت له اړخه وخت په وخت د دې د بیانونو رد شوی دی او حکومت دا وایي چې یو ځل بیا تحریک انصاف مشر غواړي چې فوج په سیاست کې راولي او سیاست کې مداخلت وکړي، ولې چې د دوی په وینا د حکومت په وینا دوی دغه ټوله کوم الیکشنز چې وو هغه ګټلي وو او اوس هم د کشمیر په حواله دوی وایي چې ډېر پر وخت باندې ګامونه پورته کړي دي او د هغوی ستونزې او هغه مسایل چې دي هغه یې اور حل کړي دي او کوم ریلیف پیکیج چې دی هغه هم کشمیر ته خبره مجبو اشفاق صاحب سیڑوں کی بائی چی دا کشمیر کم حالات چی دیا گا ٹولا پاکستان حالات سرگندوی یوازی پا کشمیر کی نا بلکہ پا ٹولا پاکستان کی دارنگ حالات دی چی بجلی گرانا دا پیٹرول دیر زیاد گران سوی دی کسا ہم حکومت دیزل خود ریلیف ورکڑی دی دا پیٹرول پاڑا باندی دا دیتر سنگ گرانی چی دا حقا پا مارچ کی شل اشاریہ لس فیصد وا او دیزل چی دا ولس اشاریہ دری فیصد گرانی دا نو دا هغه حالات دي چې ټول خلک چې د دستون سره مخ کړي دي او حکومت ته به د اړخ ته پام راګرځول وی. خود تحریک انصاف مشر وایي چې د حکومت سره به کله هم خبره نه کوي او یو ځل بیا چې دی هغه د فوج د مشر سره د خبرو یا د دوی ته د لیک لیږلو خبره سوې ده. نو تحریک انصاف غواړي چې د فوج سره خبر وکړي، خو فوج چې دی هغه د تحریک انصاف د مشرانو سره خبرو ته تیار نه ښکاري. د څېړونکو د وینا ده او اوس هم داسې ښکاري چې د فوج کم مشر چې دی جنرال عاصم منیر هغه به که څه هم لیک ولیږل څه په پردې باندې داسې نه ښکاري چې څه پرمختګ به وسي یا به څه د دوی سره خبرې اترې وسي. رابعه پیر
د پاکستان کوم چې دا وخت په ائتلاف کې شامل سیاسي ګوندونه دي، د هغې لخوا کم سیاسی مشر یا حکومت دې تخبرګون خودل سخت کم خبرې چې عمران خان په ګوته کوي یا پوز لخوا
نو حاسه خو په ډیر واضح توګه باندې خو نه خو د مسلم لیگ مشر نواز شریف دا خبره کړې ده چې دا نه هم مې کم خلک شو هغه ته باید چې حساب هغه راوسی او هغه ته سزاګانې باید چې ورکړې سي، ولې چې دا نه هم مې خلک چې دی هغه په ملکی اړې غړې جوړ کړې و. نو د دې مقصد دا دی چې دوی وایي چې دا خبرې اترې باید چې د عمران خان غو نه منل سي او د عمران خان کم غوښتنې چې یا کم خبرې چې د نرمي چیف سرکې چې باید چې هغه و نه سي.
ډېر مننه ستاسو،
ډېر مننه، په مخه مو شه.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به طرفه خبرونه به سونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
خبرونه اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او رازو د بلوچستان په لور ته چرته چې د بيدرک خلکو لپاره دغه تل کې کم تحریک سورځه مخ کې شروع شو او بیا د هغیو تنظیم او د بلوچ یک جهتی کمیټې نو هغوی دغه په اړه باندې د بلوچستان سرخار کوټه کې یو خبری کانفرنس کړی دی په مدوتی کلب کې. او دی ویل دي چې د بلوچستان چې کوم ساحلی خار دی چرته چې مشهور بندرګاه یا بندر دی د گوازر په نوم باندې دغلته کې باړونه لګول شوې دي او د اوس په نوش پولونه خور کړې شوې دي او بي ځای دغلته کې خلک هغه تنگول کیږي او ځایي اوسیدونکي چې کوم دینو پاغه باندې مجبور کړی دي چې هغه کډو کیږي دغه سیمه څخه. او په دغه سیمه کې دی وای چې غني دی ته مجبور کړی شوی دي چې دغه خپل سیمه هغه پریګ دی او دغه خپل کاروبارونه روزګارونه او زمکي او جدادونه د حکومت ته پریګ دی. حکومت ته حواله کی د بلوچستان حکومت دغه تورونو په حق لباندې سند ویلي، خو وای چې داسې کوم پروژه کار نه کوي او د خبري بی بنیاد دي چې په دې باب د نن د کوټه مطبوعاتي کلب کې چې کوم خبره ترې شوې دي نو د بلوچ یک جهتی کمیټه په نوم د تنظیم چې کوم مشر د ناغي مطبوعاتي کانفرنس ته وینا هم کړی دا د یو خبريال حفیظ ستوره شیرانی دغه تفصیل تاسو ته وایي.
بلوچ ماشمان او زنانې دی دوی په لاسونو کې نیول سویو چارټونو باندې خپلې ویری اندیښنې او خفقان لیکلی لیکل سوی ځینې جملې داسې دي: زه د گوادر اوسیدونکی یم خو هر ورځ زما شناخت پوښتل کیږي چې څوک یې او له کومه راغلی. موږ بلوچ د گوادر سمندر مالکان یو خو اوس چاینا د دې ملکیت ترلاسه کوي. زه هر سهار ځکه خپل ښوونځي ته ناوخته رسیږم چې په گوادر کې د وی آی پی پروتوکول پر نامه لارې بندې وي. د دې ترڅنګ دې ته ورته نورې جملې هم لیکل سوي دي. دوی دا خاموش احتجاج د کوټي د مطبوعاتو یا پریس کلب په خپل یو ورځنی سیمینار کې وکړ. دا سیمینار د بلوچ اقچیتی کمیټی له لوري جوړ کړل شوی چې پکې 3200 زیات بلوچ نارینه او ښځینه سیاسي او مدني فعالان، استادانو، وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو هم ګډون درلود. له لوی پروژې څخه د لوی جیل پر لوري په نامه یاد سیمینار نومول شوی. د بلوچ اقچیتی کونسل د غړو په وینا د حکومت له لوري د گوادر شار په اوسپنیز کیړ یا باړ کې بندولو لړۍ بیا سوی چې دوی ته په یو قیمت نه ده منظوره.
سیکیورٹی کے نام پہ پورے شہر کو باڑ لگا ہے.
د باڑ پہ لگولو سره دوی خلق پر غور غواړي او ځای آبادی لدې ځای د کھڑکول پلان لري. تر دې وړاندې هم د سی پیک روټ یا لاري په نامه ټول ځای آباد خلق لخپل اشار او کور په کھڑکول مجبور کړی سو. د خلکو په زور لادرکه کول او فوزی عملیات هلته زیات سوي. دا هر څه د دې لپاره چې گوادر شار په مکمله توګه وچین ته حواله کړی سي چې دا یو غیر انساني عمل دی.
کی جا رہی ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر چائنا کے حوالے کیا جائے.
د گوادر د باڑ په اړه د بلوچ جهتی کمیټي او د نورو بلوچ سیاسي ګوندونو دریض د گوادر ضلع او د بلوچستان ایالتي حکومت ناسم بللی. د بلوچستان حکومت ایالتي ویاند شاهد رند په خپل خبره کړي بیان کې ویلي په گوادر کې داسې کوم عمل نه دی روان. د بلوچ جهتی کمیټي د غړو په خبره یو اونۍ وړاندې د اوسپنیزو تمبو د بیرته لګولو لپاره تر 2 کیلومتره پورې پمځک کې کړي استلسوي خلو لسی کلخ برگون روستو اس کار بند سوئی.
ہمارے یہاں ہم کرتے ہیں جانوروں کو باڑ کے اندر بند کرتے ہیں بیٹ بکریوں کو.
زموش خواتا مش ساروی یا پسونا پا کیڑ یا باڑ کی بندو. دا جنو نور ملکونو پچیر دلتا دا گوادر خلق دا امنیت دا خوندیتو پرناما پا باڑ کی بندوی. بلوچانو ته خو د نامنۍ کومه ستونزه نسته نو نه پوهیږو چې دوی په کومه وجه بیا باڑ لګوي.
باڑ لگانا چاہتے ہیں.
د 2000 په لومړۍ لسیزه کې شروع شوی د پاکستان او چین ترمن د سی پیک په نامه عربونو اروپو اقتصادي پروژې مرکز هم د گوادر شهر دی. د بلوچ وسلوال تنظیمونو له لوري د یادې پروژې پر ضد د گوادر په ګډون په بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو کې وسلوال فعالیت کیږي او د زیاتره مرګونی بریدونو ذمواری هم وسلوال تنظیمونه مني. د پاکستان حکومت په کال 2000 کې د گوادر شهر د خوندیتوب پر نامه په لومړي پړاو کې د شاوخوا یو نیم عرب روپو ځانګړي پروژې اعلان کړی وو او ویل سوی وو چې په دې روپیو به په ټول شهر کې نوي عسکري پوستې جوړوي، ځانګړي کیمرې او د جدید سکیورټی نظام به فعال کوي. هغه وخت ځینې سرکاري چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې پر گوادر شهر د کیړ یا باړ راګرځولو پلان هم د سیف سیټي پروجیکټ برخه ده چې له پشکان نومې سیمې څخه بیا تر کوستل هایویز جیونی 0.0 پورې به د گوادر شهر شاوخوا 24 کیلومتره برخه په دې کیړ کې بندوي. د گوادر شهروال، بلوچ جهتی کمیټي او بلوچ سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویلي که حکومت د باړ لګولو ناتایج سوی پلان عملي کولو هڅه ګړندۍ کړي دوی به پر ضد په کلک احتجاج لاس پورې کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او اے، ڈیوا، کوټه.
ڈیوا سروسی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د غذا په صورتحال او په دوړخیزه چارو د خبرو د پاره د سعودي عرب او اسرائیل سفر پیل کړی دی. په عیني حال کې د خالی په رز په رفح کې سخت انختې او ډزې شوې دي. په غذا کې د ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د پاره د امریکا په کوششونو د سمندر د لارې مرستې ورلېږل شوې دي. په دغې باندې نور تفصیل د ارباب محمود علي په راپور کې.
د غذا په سویلي رفح ښار کې د اسرائیل په وینا د اسرائیلي ځواکونو د محدود عملیاتو ترڅنګ په شمالي غذا کې د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ تازه ډزې هم شوې دي.
بس دې زه 55 کلن یم او ما داسې جګړه نه لیدلې. اسرائیلي ځواکونو موږ بے کوره کړی وو. هر ځل چې موږ محفوظ علاقې ته لاړ شو پته ولګي هغه اوس غیر محفوظ دی. موږ د خپلو بچو نه بل کړی شوی یو او هغوی هم محفوظ نه دي.
د جنوري په شروع کې اسرائیل ویلي وو چې دوی په شمالي غذا کې د حماس مرکزی کمان لمنځه وړلې دي، خو پوس وای سورز وړاندې سیمې ته د ورسېدلو وړاندې جبیلیا د فلسطینی ډلو په واک کې و. اسرائیل په مغربي غاړه کې د یو فلسطینی وسوال د وژنې دا وکړي. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس برید کې تر د 1200 پورې کسان وژل شوي وو او نږدې 2500 يرغمل کړي شوي وو. يرغمل کسانو کې ځنې خوشی کړي شوي دي، خو ډېر لا اوس هم يرغمل دي. ځنې يرغمل کسان پکې وژل شوي هم دي. اسرائیل په جوابي عملیاتو کې د 15000 نه زیات فلسطینیان وژل دي، چې زیات شمار پکې تماشومان او خزه دي.
كما ان العمليه العسكريه
په 1 اکتوبر چې حماس په خپل سر کوم عملیات کړیو، هغه اسرائیل ته په غزا د حمله او زیات مرګونو تباہی او د خلکو د بیکور کولو لا نور جواز او لار ورکړی ده.
د امریکای قطر او مصر په درمګړتوب د يرغمل کسانو در اخلاصولو او د اوربند د پاره د اسرائیل او حماس ترمنځ سو واري خبري شوې دي. حماس په اسرائیل او اسرائیل په حماس ته د ناکامۍ تورونه پورې کوي. د جمعې پر ورځ 14 مغربي هوادونو چې پکې د اسرائیل کلک ملاتړي هم شامل دي، د بشري ناورین د رامخته کېدلو لیرې د اسرائیل نه غوښتنه کړې وه چې په رفح کې د درنو عملیاتو نه ډډه وکړي. د امریکې د ملي امنیت مشاور جیک سلیوان د غزا او د سیمې د صورتحال او په دوړخیزه چارو د خبرو دپاره د خالی شنبې په ورځ سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د اتوار یکشنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او نورو چارواکو سره ویني. امریکا پر افاد اسرائیل د درنو عملیاتو مرسته نه کوي او وایي حماس ته د ماتې ورکولو لپاره نور لارې کېدلی شي.
موږ باور نه لرو، تر اوسه باور نه لرو چې د دې کولو یوازینې لار دا ده چې په بې پروايي او په بې توپیره توګه پوځي ځواکونه د یوې لوی ډلې سره پر افا برید وکړي.
په شمالي غزا کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په وخت په لکونو خلکو په رفح کې پناه اخستې. اسرائیل د رفح بې کوره خلکو ته د وتلو امر کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو تر مخه د 6 لک نه زیاتو خلکو د رفح نه کډه کړې ده. خو د امریکا په کوششونو غزا ته د سمندر د لارې بشري مرستې پیل شوې دي. ملګرو ملتونو د دې هرکلی کړی، خو ویلي دي چې یوازې دا لاره ناکافي ده او نورې لارې هم خلاصې ساتل پکار دي. ملګر ملتونو او بشر دوسته ادارو پر لپسې خبرداري ورکړې چې د غزه اولس د خوراک د کمی سره مخ دي.
اهم خبره همدا ده چې آیا موږ به د خلکو ژوندۍ ساتلو لپاره پوره امداد ورسولی شو. موږ دا ښکاره ویلې دي داسې کېدلی شي، خو کچرې وسنی حالات په ډرامایي توګه یکدم په ښه بدل شي، خو ځواب یې نه دی او خلک به امري.
د اسرائیل د خوا قبضه کړې مغربي غاړه کې اسرائیلي آبادکارو غزا ته تلونکو د بشري مرستو په گاډو حمله کړې ده او گاډو ته یې اورونه لګولې دي. د اسرائیلي وګړو د خوا د غزا ځپلو خلکو ته د بشري مرستو په گاډو دا په دې اونۍ کې دویمه حمله ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بریدونو او د لارو بندیدلو په وجه دوی د بنیادي بشري مرستو د کمی سره مخ دي او غوښتنه کوي اسرائیل د بشري مرستو لارې خلاصې وساتي او په دوی د بریدونو کولو نه ډډه وکړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډیو ده. سخ کال د عجایبګر یا عجایب خانو د ورځې د منځلو موضوع عجایبګر تعلیم او تحقیق ده، خو د ګندهارا تهذیب سره د نورو مذهبونو او ثقافتونو تاریخي زانګو او د دې شتمنۍ والی وارسي صوبه خیبر پختونخوا خلک دلته د پرتو بوتانو سکو او یا د نورو نخو نښانو د تاریخ او ارزښت نه خبر دی، او نن چې دا کوم ورځ منځل کیږي په دې یاد دی په اهمیت باندې څومره خبر دی، نو د دغه تفصیل لړیو خبر یا صادق قاسم شاه او هاشم علي تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا نه تر د افغانستان بامیان د ګندهارا تهذیب یو غټه برخه باندې لرغوني آثار پراته دي چې د نړۍ د نورو مذهبونو لپاره مقدس دي او د بارني سیلګرو خوښیږي. خو پوهان وایي د خیبر پختونخوا ځایي خلکو کې د دې آثار په هکله علم او پوهه ډیره کمه ده.
اغه یو غټ کاردار تاسو وګورئ چې مونږه بودیست کداسو د ګندار نوم واخلې بودیست کم انفلوئنسرز دی، غټ نمونه دی، غټ خلک دی، غټ مونږ دی، هغه مونږ راوړو خبر پختونخوا ته. اغه د لرغونی آثار خپل ګوري چې مونږه تاریخ سونه زوړ ده او مونږ روټس دی، هغه دی پر اډاړې زیات لکه مونږ د پر مسلمانانو د پر څنګه خانه کبا یو ذات اهمیت لري، هغه دی پر خبر پختونخوا د ګندار ډیر زیات اهمیت لري.
حکومتی چارواکی دعوی کوي تیرلسو کالو کې خیبر پختونخوا کې عجایبګرو کې ټول مجسمې نورو هیوادونو ته نمایش ته لیږلو، مذهبي سیلګرو او د غیر ملکي تحقیق کوونکو راتګ سره نړۍ کې د خیبر پختونخوا په هکله تصور هم بدلیږي چې خیبر پختونخوا کې صرف داس ټوپک او ترهګري نه ده، بلکې دلته تاریخ پروت دی. دلته مختلف مذهبونه تیر شوي، لرغوني آثار پراته دي او حکومت پرې کار کوي، او د بارني سیلګرو راتګ سره ځای خلکو هم دې ځایونو ته مخوګړه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي سکل برکی اختر کې صرف د مردان تخبای تاریخي ځای ته سلویخ سره کسان آثار کتل راغلي. چارواکي وایي مخکې به یو کال کې دومره خلک دغه تاریخي ځای ته سیل نه اتلل.
اما خو ماشي لډی کلی هیستوریکل سیزنو قتل خو زیات تر چې کم دینو بهر استرالیا او مطلب بهر ملکونو والا خلک دې سنو ډیر زیات شوق کوي. خو دې ځکه چې کم دینو لګ ماته لګي اویرنس یا پوهې کمی وی کنه دی وجنه زیات تر خلک دیکھو نه راځي. ہاں حالانکہ زما زمیم چی راځي دلته کې پراتل پکار دي چې دلته ټول سیزنو ګوري دا هیستری ورته پته ولګي.
خود نږدې سلویخ زرا ګندهارا تهذیب مجسمې لرونکو تاریخي پیښور عجایبګر به شمول سوالس نورو عجایبګرو کې د خلکو د لرغون پیژندنې او د دې اهمیت تعلیم او په دې تحقیق لپاره هم په خیبر پختونخوا کې کار روان دي. خیبر پختونخوا کې عجایبګر د تحقیق مرکز په توګه هم پکارول کیږي او هر کال کېدونکي تحقیق د کتابونو په شکل کې چاپ کیږي. د دغه تحقیق چاپ کېدو سره نړۍ هم د دې نه خبرېږي ځکه بهر نه افغانستان او پاکستان ته د ګندهارا تهذیب د آثار کتولا سیلګر هم روان دي.
نن سبا په خیبر پختونخوا کې 250 او 300 کسان روزانه حساب سره خیبر پختونخوا ته راځي. دا سرکاري ډیټا تاسو ته یادوم چاہا خیبر پختونخوا دا لرغونی آثار کا تو ترازی دلتا پاکستان کی یا خیبر پختونخوا کے یہ باہر نے سے انٹرنیشنل ٹورسٹ راضی آغا سے دے پر راضی آغا دے دے پر اندر راضی سستا سیندری ہو گئی استا خر اڑونا ہو گئی استا خر بلڈنگ ہو گئی آغا غصہ کا منگ نزیاد کھولے اور خزی ہونے دی آ صرف استاسو تاریخ دے پر کلتور دے پر استاسو شکم آثار دی دے کا تو دے پر ترازی نو دے سر وقت سرا سر خلق کے لگ بدلو نمرا روان دا دا میوزیم شکم عجایبګر ورس چې کوم منزل هغه مقصد هم دا چې خلکو کې نورم پوها راشي.
خو اوس هم خیبر پختونخوا کې ځایي خلکو کې د خپل دې تاریخي شناخت علم او پوهې کمی او د دې آثار تحفظ یو غټ چیلنج دی. د میوزیم دې په موقع د سوبي 15 عجایبګرو کې د سرکاري سکولونو او کالجونو ماشومانو ته د دغه عجایبګرو سیل بلنه ورکړې شوې چې دغه نوی کول خپل کلتوري او تاریخي شناخت خبر شي. کیمرمن هاشم علی سره سعدی قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
د مې اتلسمه د پاکستان په ګډون ګرد نړۍ کې د عجایب خانو نړیواله ورځ ون منځله شو. پاکستان چې دا وخت د موسمیاتي بدلونونو د بدو اغیزو ښکار هیواد دی، نو آیا یو میوزیم په خلکو کې د موسمیاتی بدلون په اړه باندې آگاهی یا خبرتیا خپرولو کې څه کردار لوبولی شي؟ د ډیوه خبریال وقار احمد د پاکستان میوزیم آف نیچرل هیستری د چارواکو سره په دغه اړه باندې خبرې ترې کړي.
دا میوزیم چې پاکستان میوزیم آف نیچرل هیستری دا واحد لیډنګ انسټیټیوشن دی په ټول پاکستان کې چې خلک ایجوکیټ کی او نیچرل هیستری د دې دوی سیمون خولي دي چې دا الپاین زون چې کوم دی چینا بارڈر پاسان الپاس کی ورته وی دا اغین شروع شوی لري او تر کراچی پورې مون خول لري او څنګه چې انیمالز پلانټس دی په اغه حساب مونږ ډسپلی کړی دي. بل طرف ته مونږ دام خولي چې خلک ارزه غن غورځي ونی کټ کی د بچو په وخت کې ښکار کی نو کدی باندې مونږ قابو نه مونږ نو دا انوایرمنټ به تباشي او دا دې سیټ چې کوم اوبر نه ملاویږي دا مونږ ته ډسپلی کړی دا نو اخر کې به اغه څه کوي چې خپل والی اوسې چې مونږ ته به اوبوم نه ملاویږي بیا داسې سټوډنټ او داسې لیکه پیړه او ښه انسټیټیوشن والا راشي چې واپس ځینې د میوزیم پته ورته ومني چې دې څه نوم دی د دومره موبایلو کې او دې کې اختی دلته ثابته شي چې په راستو کوم غورځي نو هغه سره ځمکه مړه شي نو چې ځمکه مړه شي نو هغه سره انوایرمنټ ډسټرب شي او چې تر کومې ریکوایرډ بیلنس کې دا ټول سیزونه موجود دي نو ایکو سسټم ورته وي هغه به هیل دي او بار مونږ یو ماډل جوړ کړل نو د دې پورا سکرټ ډیر بوکتی کې ملو شو او اتی چې ده هی ویسټ ان یور لین 10 فټ هایټ میکسیمم او 18 پلس ده دا پورا سکرټ ملو شو او دا هغه 2 ټن ډیلی د ونی پانی خوراکو نو دا مونږ ته شو کی او ښکار شو چې بلوچستان څومره په ګڼو جنگلات باندې مشتمل وو چې د یو شی انوایرنمنت ډیسټرب کې نو از نه هغه یازي یا ملشي لہذا ال تاغه ټول ملشو او مونږ ته دا شو کی چې پاکستان یو ډیر خپل ایریا او دا لاکی وین مونږ له پکار دي چې مونږ اوس د دې موجوده انوایرنمنت خیال وساتو کني آینده نسلونه روا دا بیزا ګډه دا بم بلوچ تیریم شي او په بیا بنی
د سوات عجائب خانه چې شمیرې د غندهارا تهذیب په غټو عجائب خانو کې کیږي اوس د عجائب خانه کې موجود ټول سیزونه با خلک په کیو آر باندې هم په خپل موبایل کې کتل شي. د عجائب خانو په نړیواله ورځ د سوات عجائب خانې په حق باندې نور تفصیل لري و خبريال فیض ظفر په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوم.
دا چین یو تنظیم د سوات عجائب خانې د پاره یو سافټویر پروګرام جوړ کړی دی او د سوات په عجائب خانه کې پرته ټول سیزونه د کیو آر کوډ سره کړی دی او اوس چې څوک هم په خپل موبایل د عجائب خانې کې کوم څه سکین کوي نو د هغې عکسونه او تاریخ په ورته راشي.
سمارټ فون باندې د دې سکین بکی دی باندې کیو آر کوډ به جوړ دی بس خالي دی باندې خالي خپل کیمرا به نیسي نا یو هغه ټایم یو ویب سایټ به ورته کولاو شي یو کمپلیټ مطلب هسټری چې کوم دې ستاسو چې کوم معلومات دی اوبجیکټ کوم ځای نه ہوتے دا داس شی دی چا مطلب کودای کړی دا مطلب هر څه پکې هر ډیټیل دی مطلب هغه سم موبایل مطلب هغه موبایل تر راوشي.
د سوات عجائب خانه په هغې غټو عجائب خانو کې دا چرته چې د غندهار تهذیب ډېر زاړه آثار پراته دي. د عجائب خانه کې د پښتو دور او د یوسفزو د وخت هم ډېر سوزونه پراته دي
او د موږ نن ناغلو په چکر باندې سوات میوزیم ته نلته موږ ته ډېر ارسه میلاو شل پخانی هم ډېر خوشحاله شو دلته او ډېر مسیم راکوه.
د عجائب خانه کې د بوده د خپې نخا په یو ګټه موجوده ده او د بوت من نور ډیر زاړه بوتان سکې او نور تاریخي سوزونه هم پکې موجود دي چې په نړۍ کې د بوت مذهب منونکو لپاره ډیر مقدس دي.
Well, I enjoyed very much the museum. I like the art.
The Swat Museum ډېر خایسته دی. دلته د آرټ نمونې ډېرې ګټورې او قیمتي دي او ډېر خوشاله شوم چې دا نمونې په خشان محفوظ کړی شوی دي. دلته د غندارا تهذیب لرغونی شیونه د عیسی علی السلام د دور نه هم مخکینی دي. بیا دلته د سوات د لرغو کندکاریوم ډېر خایسته ده.
دا جبخانه په 1903 کې د ریاست د سوات په وخت کې جوړه شوې وه. په خطبه کال 2008 کې په یوه بمیشه چاودنه کې د دې ودانۍ ته ډېر زیان رسېدلی و او بیا د دې سامان د پیغور او ټکسلا جبخانو ته وړی شوی و. او په کال 2014 کې چې د اټلي حکومت دا ودانۍ جوړه کړه نو دغه سامان یې ورته واپس راوړو. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری. تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادی خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو اوس هم راځو د بل راپور پلو ته. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې په حکومتي سکولونو کې په وړومبي ځل داسې ټیسټ یا ازموینه وشوه په کوم کې چې تکړه او قابل زده کوونکي مخې ته راغلل. دغه ټیسټ د شپږم، اووم او اتم ټولګي زده کوونکو دپاره شوی او په کې د ضلع د زیاتره سکولونو ماشومانو برخه اخیستې وه. نور جزئیات په دې راپور کې تاسو ته د ډیوه خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د خیبر بیلابیل سکولونو زده کوونکي وایي په زده کړو مرکزونو کې داسې ټیسټ یا ازموینه کېدو سره به هغوی د دې جوګه شي چې په راتلونکي کې به په نورو امتحانونو او ازموینو کې ښه کارګردګي وښایي.
دین اول خو کم دی داسې ټیسټ مونږ نه ولیدلې. اول ځل وجه داسې ټیسټ مونږ لا اس ال او بیس ټیسټ په دې کې ایم سی کیوز وو، نو چې کم مونږ په دې کې بریالي شولو دا مونږ لا ان شاء الله په فیوچر کې هم چې کم دی مونږ لا ایټا ایم ڈی کیټ دا ټیسټونه هم په دې پیټرن باندې وي. مونږ لا خپل ساده ځای کرام وویل نو ان شاء الله دا به مونږ لا ډیر فائدہ مند ثابت شي. مونږ چې کم دی فرسٹ ایئر او سیکنډ ایئر ماشومان سره هم دا چې کم دی خپل ائیډیاز شریک کړل، هغه وویل چې ماشاء الله دا به تاسو لا فیوچر کې ډیر مدد درکې.
په ضلع کچ ترسره شوې ټیسټ یا ازموینه کې بریالي شو زده کوونکو دپاره په جمرود هاشم آباد سکول کې دستوره را جوړه شوې وه. د یاد سکول استادان وایي په ضلع کچ ترسره شوې دې ټیسټ یا ازموینه کې د اتیاو سکولونو او 450 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې وه.
مو د ټیسټ مین مقصد دا و چې ماشوم په خپل سوچ باندې په خپل سوچ لاړ شي، لکه کوم یو سټایل لا چې بل څوک کاپی کی هغه نمو ماشوم راوخکل و چې دا یو داسې یو فکر وکي چې را زه هم یو آفیسر جوړی دی شم، زه یو سائنسدان جوړی دی شم، زه یو راهنما جوړی دی شم. نو مو په دې فکر باندې دا ټیسټ کنډکټ آدم په دې مقاصد دو چې را دې کې ماشوم کوم صلاحیت دا ماشوم صلاحیت اصلي صلاحیت چې کوم دا بهر کو.
یا دې دستوري ته وینا کوونکو اویل په حکومتي سکولونو یا خوینځو کې دغه ډول ټیسټونه کول د ماشومانو راتلونکي د پاره ګټور ګرځیدای شي. دوی اویل دې ټیسټ نه دا ثابتېږي چې ماشومانو په ټول کار کې څومره کار کړای دی.
اوس موږ ته معلوم شو چې کم یو زمونږ په کم یو سکولونو کې کریم ماشومان موجود دي او کم ځای کې ډیفیشنسی ده. د هغې مطابق به انشاءالله تعالی موږ اوس اکشن اخلو او په هغې باندې به خپل فوکس کو او دې ماشومانو ته حوالې سره چې کومه نور د دې ډیولپمنټ دپاره سکول دي هغه به هم کوو. خو چې کوم سکولونو کې پوزیشن نشته هغه د ډیفیشنسی ده، د هغې کې به چې کوم اوس دې په هغې کې به موږ د اکیډیمک دپاره خپل یو کمیټي جوړو په هر سکول کې او هغې باندې به زموږ انشاءالله تعالی فوکس وي.
یادې دستوري ته وینا کوونکو وویل د حکومتي سکولونو کارګردګي وړاندې نه د ستاینې وړ نه ده او باید داسې ګامونه اوچت کړی شي چې هغې سره خلک خپل ماشومان د شخصي ادارو په ځای حکومتي ادارو کې داخل کړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د نړۍ په لوی وړو هیوادونو کې په نوې طرز جوړ ایرپورټونو ته کم چیلنجونه دي. په دغه په دوبه کې یو دستوره شوې دی. خبريال عرفان بهادر یې تفصیل تاسوای.
په دوبه کې هر کال د هیوادونو په نړیوالو ایرپورټونو کې په کارول کې دونکو سامانونو او ټکنالوژي پاک لیو نندارتون کیږي. سخ کال دین نندارتون کې د پاکستان د سیول ایویشن اتارټی چرواکو په یو کانفرنس کې ګډون کړي د مخکبي پرمختګ او ستوندې نړۍ ته ښکارا کړي. وی او وی ډیو ته د پاکستان سیول ایویشن اتارټی یو ډیپټی ډایرکټر ویلي تیرو شلو کال نه دلته کار کوي او ویني ډیر په توندې سره سیستم بدل شوی.
Aviation ek evolving field hai and a lot of digitalization.
Aviation yo wada kaun ki maidan de deep digitalization aw the new technologies istemal pakira gali. Pakistan kam chi yo tarike pazir multi aw deer wasahil wasara nasta de maidan ki chi makhta tak wakri. Khubya ham sma yakin de chi mush pa training aw new technology istemal palad ki shaad akhtar awan yu.
د ایویشن په میدان کې کارکونکو تر امخه ته مسلو پړ هم دی غونډه کې خبري شوې چې په ایرپورټونو او په خاصه توګه جهازونو کې کارکونکو د دماغي کمزوري ښکار کوي. د عربي امارات یو خار پجرا په ایرپورټ کې کارکونکو ویو ویډیو ته ویلي یو شمیر محکمې په هوایي ډګر چلولو کې کردار لري.
ایئرپورټ از د مین انفراستراکچر ویئر ایوریثینګ از هپنینګ. د
ایئرپورټ د ایویشن په میدان کې مرکزی کردار دی ځکه چې جازونه ایئرپورټ ته راځي. محکمی دلته ډیوټي کوي نو دا غځې دی چې ټول کنټرول دلته جوړوي او هر محکمه کوشش کوي چې خلک په کار پوهوي. انفراستراکچر جدي وي چې خلک په آسان راځي او په محفوظ طریقه سفر کوي.
د پاکستان د ایئرپورټونو او جهازونو په اړه تپوسونو ته په جواب کې افشین فیض ویلي هیواد دې د میدان نه ډېره سرمایه نه ګټي او حکومت په لګښت زیات کوي نو ځکه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نه پاکستان په دې میدان کې رستو پاتې شوی.
ایئرلائن بزنس بہت ٹرکی ہوتا ہے، اس کے مارجنز بہت کم ہوتے ہیں.
دا ایئرلائن کاروبار ډیر ستونزمن وی او د غلطۍ گنجائش پکې ډیر کم وی. نو ډیر په مهارت سره دا کاروبار چلول غواړي چې ګټه ځینې ترلاسه کړي سي. خو د بد مرغه پی آی اے چې زموږ کامی جهاز دی د بے کفایتۍ له کبله د دې ګټه ډیره زیاته نه ده. نو کېدای سي دغه وجه ده چې حکومت یې خرڅول غواړي.
د بیسټ سولوشن از پرایوټایزیشن.
د غونډې ته ویلي شوی چې دوبه ایئرپورټ ډېر لږ موده کې په نړیواله کچه نامه پیدا کړي او غټه وجه د امارات ایئرلاین نه ترلاسه شوی مالی پایده ده او په کال 2023 کې 3.5 بلین ډالر ګټه ترلاسه کړي کومه چې د تیر کال نه 3.5% زیاته ده. د کارپوهانو په وینا کچرې کامی جهازونه ګټه کوي نو دغه هیواد به ایئرپورټونه جدید وي، کارکونکو ته به تنخواګانې په وخت ملاویږي او خلک به په اسانه سفر کوي شي نو سیلګرۍ ته به وده ملاویږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه مرکي تازه خبرونه ستاسو لپاره د ډیو همکارانو وخت په وخت باندې یا تازه ساتي، تازه کوي په هغه کې په لیکلې بڼه باندې په ډی وی او د شانت پی وی ډی وی شکل دا راپورونه مرکي ستاسو لپاره د ډیو په پانه ویو ریډیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلیو دی ساتا پراتی او دغه تر څنګه د ټولنیز رسانیو چې کوم پانی دی چې په فیسبوک او یوټیوب انستګرام او ایکس دی پاره باندې هم د پروګرامونو تاسو لپاره دغه سي پراتی. زه سره د خپل همکارانو جان بختورشاه اجازه اخلم. خوشبخته غواړم خاله او بچی د لافه.